ستړي مشي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زوستا سوکربا مجید بابر یما روانه خبري غړای کې د سر موضوع په سواد کې د سواد قامي جرګې هغه احتجاجي مظاهره ده چې په دغه سیمه کې د چاودنو پرځت کړی وي. د دې حال باندې خپني غدر کو یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب را سره هم شته کتر پای مر سره منتیا وکا په دې خبري غړای کې راټول شوی ټولو راپورونو نه به خبر شي. خوړومبه د مشال ریډیو خبرونه. خوړومبه د مشال د خبرونو سرټکی په لکی مروت کې د پوز او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړه غاړي ځاني زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو قرارداد لمخې په افغانستان کې پر نجونو د طالبانو بندي غندلې. کریملن د اوکراین او د چین ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې په غبرګون ویلي د شخړې کمیدو لوري ته د هرې هڅې هرکلی کوي. او ستمشال د خبرونو تفصیل. تیر شپه په لکی مروت کې د وسلوالو او پوست ترمنځ پنخته کې د پوست په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوي دي. په دې سربېره دوه نور سرتیري جوبل شوي هم دي. د راپورونو له مخې شپې مهال وسلوالو د لکی مروت په پوست ګریجویټ کالج چرته چې د ایف سی او پوست کیمپ جوړ دی حمله وکړه. د دې ترڅنګ په دوه نورو ځایونو کې مرقلم او ورګډي کې هم د دواړو خواو ترمنځ انختی شوي. د ځایي خلکو په وینا ډدې چې پکې راکټونه هم ویشتل شوي وو او د یوې درنې چاودنې آواز هم اوریدل شوی وو تر ډیره روانې وي. تر دې وړاندې په لکی مروتو کې پوځ او پولیسو ګډ عملیات ترسره کړي وو او دعوه یې کړی وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبولې دي. لکی مروت د ډیر اسمل خان بنو جنوبي وزیرستان سره پوله لري. د تحریک جهاد په نوم یوې لږې پیژندل شوې وسلوالې ډلې په سوشل میډیا د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې خبریالانو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ځایي خبریال ګوهر وزیر د تشدد او د هغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی له حکومته د ګوهر وزیر او نورو خبریالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې مظاهره چیانو وویل چې ګوهر وزیر د اپریل په 19 نامعلومو وسلوالو د بنو له بازاره تختولی وو او تر 150 ساعتونو په بند کې د ساتلو او تشدد نه وروسته خوشی کړی دی. په مظاهره کې شریک یو ځایي خبریال عبدال قیوم وویل
ګوهر وزیر صاحب ګنا صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوام او آواز اوچت کړی دی. هغه بقاعده اغوا کړی شو، هغه سره غیر انساني سلوک وشو، نامعلوم وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې په سوالونو په میناتونو مونږ خپل اف آی آر نشو درج کولی. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ میلاو شي.
د بنو د خار تانی مشر یاسین کمال د اپریل په 26 مشال لیډیو ته ویل پیښه یې په روزنامچه کې درج کړې او په دغه اړه نورې پلټنې کوي. له سودانه نږدې یو نیم سل پاکستانیان هیواد ته لیږدول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اپریل په 26 په ټویټر په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي له سودانه د یو سل یو کم 50 پاکستانیانو لومړی قافله په خوندي ډول کراچۍ ته رسیدلې ده. په بیان کې وړاندې راغلي په سودان کې د بند پاتې پاکستانیانو راوستل د هغوی له لومړیتوبونو څخه دي. راپورونه وایي دا کسان د سعودي عرب له جدي ښار نه د پاکستان د هوایي ځواکونو پی ای ایف په ځانګړې الوتکې کې کراچۍ ته رسول شوی دی. عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ته د وسلوالو د راستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور هائی کورټ ته خواست کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه په خپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي هائی کورټ ته یې درخواست کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې دي وکړي. د خبر پاڼې تر مخه په دې معامله کې پخواني وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی، د پخواني وزیر اعلی محمود خان سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخواني مشر جنرل فیض حمید فریق جوړ کړل شوی دي. په دغه اړه پرون میډیا سره په خبرو کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې په درخواست کې له عدالت غوښتنه شوې چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو د بیا آبادکارۍ په اړه د پلټنو لپاره دی د لوړې کچې یو کمیټي جوړه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خرو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلی دي. امنیت شورا پرون نو وخت په خپل غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقوقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. رسته خبر په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د چین ولسمشر شی جین پینګ ټلیفوني خبرې کړي. کرملن وایي د هر هغه سهار کلی کوي چې د اوکراین شخړه پای ته نږدې کړي. کرملن وایي روس لا هم په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو له لارې خپل اهداف ترلاسه کول غواړي. تیر کال د فروری په میاشت کې د روس لخوا اوکراین نه د سرتیرو استولو نه وروسته د چین او اوکراین ولسمشرانو د اپریل په 26مه د لومړي ځل لپاره خبرې وکړي. کیف له میاشتو راهیسې په عامه توګه د دا رقم خبرو غوښتنه کوله. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه مو اوریدو او کتر پای را سره پاتې شي په دې روانه خبري غړی کې با زنیدا محمد طالب هم ووري. په سوات کې سوات خامی جرګې د پسیمه کې د نامنې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. په دې اړه بعد حال نیخ پنی غدر کو. په لکی مروت کې تیر شپه 14 شوې دي. په دغه 14 یو یې شاهد وایي
بیگاشتی ناوخت ایم په لکی مروت تی تی سی او درخت په چې خلکو سره یار اصله ډیر زیات خوف غینه پاتې ډایرکټ فایرینګ هاوس شوې ده.
په ملک کې په یو ورځ د عامو ټاکنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد ترمنځ مذاکرات روان دي. شاه محمود قریشی د دغو مذاکراتو په اړه وایي
عمران خان صاحب سے ہماری مشاورت ہوئی اور انہوں نے ہمیں مکمل مینڈیٹ دیا ہے. ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا.
د موسمیات محکمې په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د بارانونو پیشنګوئی کړې ده. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان تیمور خان وای
پی ڈی ایم جو سمرم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے اغیتا تاکید کرے دے چیبدی سپیلز په دوران کې خصوصی حفاظتی اقدامات وکړي.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د دې خبرې غړې د سر موضوع څنګه چې تاسو ته ویل په سواد کې د امنام نه او د 14 پر ضد مظاهره شوې ده او دا مظاهره سواد قومي جرګې را جوړه کړې وه. زموږ همکار نیاز احمد خان په سواد کې دی او دغه مظاهرې ته ورغلی و. هغه له ورزو نیاز ستړی مشي کداره ته وایي چې دا مظاهره د دې تابعا خو سواد قومي جرګې کړې وه. آیا په دې کې نور ګوندونه نور مدني فعالان هم شامل وو او د دوی غوښتنه سوا؟
جی مجید بابر بالکل نن د جمع لمانځنه وروسته په مټه چوک کې لویه احتجاجي مظاهره وشوه. په زرګونو خلک دی کې شریک وو. راټول شوي وه د سوات خالي جرګې تر سوري لاندې خو دې کې چې دی نو د سوات او سیاسي ګوندونه ماسیوای د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه تقریبا ټول وکیلان تجارتي کم اتحادي ادارې مشران د هوټل اسوسیشن مشران او مدني فعالان په دې کې ګډون وکړو. اې چې دنو بنیادی غوښتنه هم دا کوه چې موږ په سوات کې امن غواړو بدمنی بالکل نه غواړو. او بیا د غدې میاشتې د سړي رښتمه نیټه په چې کما په کابل کې په تاړه کې کمی 14 شوې دا غي پلټنې کوه غوښتنه کوله چې دغه د پولیسو چې کوم بیان دی چې د شارټ سرکټ یا د بجلی د خرابیا د وجې نه اور لګېدل او بیا په کې بارودي مواد خپل چې هغه ډزې دي دوی وایي چې دا موږ نه منو او دا چې دنو ریاست یا په پولیسو زموږ اثبات نشته دی. دوی دې پلټنې وکړي شي دوه لګټه 14 شوې دا اصل لسکان په دې کې مرګي شپېته پورې جوړبل دي او ودانو ته خو نقصان رسېدل دي ټول خلکو ته نقصان رسېدل دي سوات امنیت ته نقصان رسېدل دي. دوی د دې وختونو کا هغه کې چې دلته بیا د حاجی جرګین بشر مخیار یې څه دی خصوص خبرې د بشان دې سره وکړي. هغه چې موږ هم دا غواړو چې په سوات د دې سیمه کې امن ټینګي امن دې په ځای دلته کې وسلوالو نه منو دلته پوځي اپریشنو نه منو دلته صرف او صرف امن منو.
نیاز کداره ته وایي چې سوات قومي جرګې یا د غلطه ګیولسي پاسون دي هغه عمدارنګ د امن غوښتنو د پاره د مظاهرو د لړۍ پیل کړې ده. آیا دا مظاهره چې وشوه نو دا پرمن توګه باندې ختم شوه او دوی د نورو مظاهرو د پاره سره حکومت ته الټیمیټم یا وارننګ ورکړل؟
بالکل دا په سړي رښتم اپریل کې په کابل کې کوم 14 نشو دا غیر نوروز ته دا 15 مظاهره ده چې په سوات کې کیږي. په دې وړاندې په منګوره کې دوه مظاهره شوې په کابل کې شوې په ځخېله کې. دوی ویل چې حکومت واضح جواب رانکو د خلکو د شوګنو پورته کو چې موږ نورې مظاهره هم کوو رونو بم بندو او موږ اسلام آباد ته هم ځو پېښور ته هم ځو. پسواد کې بدمن نه منو بیا چې کوم اتل کسان مړ دي دا غي پلټنی غواړو هغه کسان ته د شهادت کم چې پکې دي هغه ور کول غواړو دا هیڅ پور نه تا چې نو امداد غواړو د دې تر څنګ فوشا ودانو ته کوم ځان ته درې دا غي تاوان هم د حکومت ته غواړو او دا وختن چې دنه دو باقاعده نن اعلان په خپل قرارداد په شکل کې
لنګون تکراته وای چې حکومت سوی او د دغه چاودنو چې کوم پلټنی تر دا مهال شوې دي آیا پولیس یا پسیمه کې امنیتی ادارې دي هغه دا معلومات خبريالانو سره میډیا سره تاسو سره شریکی کړی دي هغه سوی
بالکل دې کې چې دنه حکومت د خیبر پښتونخوا پولیس مشره اخترهات هغه چې په خپل د ویډیو چې په دې کې شارټ سرکټ ته وځي دا چاودنه شوې ده او دې کې چې پلټنې روانې دي هغه وروسته د وفاقي حکومت وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام هم دغه سیمې ته راغی هغه ویل چې وفاقي حکومت هم په دې کې پلټنې کوي او هغه په پوره توګه اوس چې دنه یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې کوم کسان په دې کې مړ دي هغه د شل سل لک روپۍ ورکول کېږي کوم چې جوبل دي هغه د پنځه لک روپۍ ورکول کېږي صوبایي حکومت په جدا امداد ورکوي او هم دا ویلي چې په لټنې کېږي خو خیبر پښتونخوا حکومت هم په کسي ده په لټنو یو ټولګی جوړ کړی چې هغه اوس راغلی د سواد ته د هغې تحقیقات کوي او وفاقي حکومت هم چې موږ په دې کې تحقیقات کوو او عوامو ته به ښایو چې یاره هغه حقایق څه دي.
صحیح، ډېره ډېره مننه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د معمول نشریات تر ازو تاسو پام یو راپور تر راغوم د خیبر پښتونخوا په لکی مروز ضلع کې د وسلوال او پوسټر مینس پنخته کې وو وسلوال او درې پوځیان وجل شوی دي. د راپورونو لمخې بیګا شپې مهال وسلوالو د لکی مروز د اف سی او پوسټ کیمپ باندې حمله وکړه. د ځایي خلکو په وینا ډزې چې په کې راکټونه هم وشتل شوی وو وشوي او د یوې درنې چاودنې आवाज هم اوریدل شوی ده. په دې اړه باندې نور تفصیل لو بل خدا چې وسلوال ډلې تحریک جهاد په نوم وسلواله ډلې په ټولنیزو درسنو د برید ذمہواری منلې ده. نور حال خبريال عمر وزیر راکې.
امنیتی چارواکو په وینا لکه مروتو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته کې اوه وسلوال او درې فوزیان وجل شوي. دوه سرتیری په دغه نشته کې ژوبل شوي دي. د غلطه د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 20مه د شپې وسلوالو لکی مروت شار پوسټ ګریجویټ کالج باندې برید وکړ چرته چې فوز او اف سی دیره ده. تر څو ساتونو دواړخیزه ډزې روانې وې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته ورته معلومات شریک کړي. دوی وایي چې ټول درې بریدونه شوي، یو لکی مروت کالج، بل د لکی ورګاډي سیمه او دریم میر کلم سیمه کې وسلوالو بریدونه کړي. امنیتي چارواکي وایي چې لومړی نشته کې سلور او وروسته دوه نورو بریدونو کې درې نور وسلوال وژل شوي دي. خو دغه نشته کې د دوی په وینا د فوز درې سرتیری هم وژل شوي، دوه ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د غنښتو کې وسلوالو د کالج سره پرکښه کې ځانمرګي برید هم کړي. خو د دوی په وینا په درې وړو حملو کې یو وسلوال په شاتم بولي. آزاد سرچینو هم د بریدونو تصدیق کړي خو د مرګ ژوبلې کاره معلومات نه لري. ځن آزاد سرچینې د غلطه د دوه عامو کسانو د ژوبل کېدو تصدیق هم کړي خو فوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د پولیسو مختلفو چارواکو مو هم چې وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې لکی مروت کې بیګاش په دغه وسلوالو لخوا په فوز بریدونه شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه دوی معلومات نه لري. پولیس وایي چې دغه کاروایی فوز کړي او پولیس د غلطه رسایي نه لري. د لکی مروت اوسیدونکو اني شاید شاکر بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې بیګاش په تر څو ساته د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه روان ول. خلک د ویرې په کورونو کې ایثار ول. یاره ترخوا خوره شوې وه.
بیګاشتی نا وخت ایم په لکی مروت ټیټی شي او درخت په چې خلکو سره یاره فلا ډیر زیات خوف سره غینه باد ډایرکټ فایرینګ هاو شو ریسه غینه باد بیا به تنی شه هم د دې شو ریسه سره تقریبا یو ګنټه پورې جګړه لګیا و سره خلک ډیر زیات یاره دو خلک د کورونا نه بهر نسل وته یو یو قیامت چې په خلکو باندې تیر سلای. مختلف قسم خبرې کیږي سره خو میډیا ته تر اوسه پورې څه مخته کړی نه دي سره. د مرګ زوبر خو خامخا ځکه چې ګنټه دې جګړې وتی چې کوم الګ دې چې دوه راګیر وو د ریسکو 1122 هغه اسپیټال ته وړي دي سره چې دوه راګیر وو هغه زخمیان دي سره دلته ملایې خرچوله.
د بریدونو ذمہواری لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. لکی مروتو کې د تیرو سو میاشتو نه د فوز لاړخه وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف وسلوالو لخوا هم د غلطه وخت په وخت په پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه شوي، چې د زیاتره بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. فوزي چارواکي وایي چې وسلوالو ضد ځانګړي عملیات به د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. د خیبر پښتونخوا سویلي ضلع لکی مروت شمال طرف د کرک، ختیځ اړخ یې د پنجاب میاوالی، سویلي اړخ یې د پیزو ډی خان او ټانګ ضلع، لویدیځ یې د بنو جانی خیلو او د بیټنو سیمې یوه کرخه د سویلي وزیرستان سره روغه تحصیل سره لګېدلې. لکی مروتو کې ځایي ولس لخوا هم سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې لپاره وخت په وخت احتجاجونه او پرلتونه شوي. د فروری په میاشت کې لکی مروت بیټنو سیمه کې ځایي ولس تر یوې میاشتې پورې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو او قدرتي ګیس کې د خپل حق ورکولو لپاره پرلت کړی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجرا په لسنیمو بجو، د کرخې په غاړه په یو بجا، سندرې جادوګرې په دوهنیمو بجو، باډی وې په دریو بجو، پام کوا په څلور نیمو بجو، د مشال په نوم په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ټاکنو په سر د لانجې هوارولو لپاره د حکومتي ائتلاف او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. د دې لړۍ لومړی ناسته پرون په پارلیمان کې وشو. نن به په دغه اړه دواړه خواوې یو ځل بیا خبرې اترې کوي. د مذاکراتو د لومړۍ ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي چې د تحریک انصاف مذاکراتي ډلې ته د ګوند مشر عمران خان ټول واک ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث نورو.
په دغه اړه په وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو او پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو تیر ماښام له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مذاکراتو لومړۍ ناسته په پارلمان کې تیره ورځ ترسره شوه او نن به د مذاکراتو په ترڅ کې یوه بله ناسته ترسره کیږي. د خبرو اترو په پرونی ناسته کې د حکومت لخوا وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نوید قمر او کشور زهره شامل وو. او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د یاد ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی، پواد چودری او سینیټر علی زپر د مذاکراتو په لومړی ناسته کې برخه واخیستله. د ناستې وروسته د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د هغه په شمول د پاکستان تحریک انصاف درې کسیزه مذاکراتي ډلې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مکمل اختیار ورکړی دی. مونږ خپل نظر وړاندې کړو او هغوی خپل نظر وړاندې کړو. تکل شوی دا چې نن درې بجې به هم په دې کمیټي روم نمبر درې مکی بل ناسته کیږي. د تحریک انصاف دې ډلې د عمران خان سره مشوره کړې ده او هغه موږ له مکمل اختیار راکړې دي. د مذاکراتو د لومړۍ ناستې وروسته وفاقي وزیر اسحاق ډار او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیره ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غوښتنو او شرطونو په اړه به دوی د ټولو اتحادي ګوندونو سره سلا مشوره کوي. وفاقي وزیر اسحاق ډار زیاته کړه چې په دې معامله کې به د ریاست ګټې په پام کې نیسي. په اصولي توګه دا ټاکل شوې ده چې د آئین مطابق به موږ معاملات سنبالو او د ریاست او ولس د مفاداتو په رڼا کې به دې معاملې ته ګورو. موږ به د خپلو ګوندونو سره مشوره کوو او هغوی به هم د خپل قیادت سره مشوره کوي.
هم خپلې پارټي سره بات کریں گے، وہ اپنی تحریک کی لیڈرشپ سے بات کریں گے.
تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې په رسمي ډول د انتخاباتو په اړه د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې یا شرطونه نه دي په ډاګه شوي، خو تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د فیصلې سره سم د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اعلی وزیرانو په سپارښتنه د جنوري په میاشت کې دوه صوبایي سمنیانې تحلیل شوې دي او پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پښتونخوا په شمول په ټول هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنې کړې دي او د پاکستان سپریم کورت د مارچ په لومړۍ نیټه په نوې ورځو کې دننه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي سمنیانو د بیا انتخاباتو کولو فیصله هم اورولې وه، خو تر دې دمه حکومت او الیکشن کمیشن په دغه فیصله عمل نه دی کړی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو تا په بنو کې خبريالانو پروند ځای خبريال ګوهر وزیر د اغوا او د نامعلومو وسوالو لخوا په هغه د تشدد پر ضد احتجاجي لاریون تر سره کړي. مظاهره چیان وویل چې په سیمه کې خبريالان محفوظ نه دي. د دوی په وینا وسوالو ګوهر وزیر پرانا ورځ له بازار و تختولو، ډیر ساتونه په بند کې وساته او د بجلی کرنټونه ورل ورکړي دي، خو پولیس تر اوسه په دغه اړه اف آی آر هم نه درج کړي نه درج کوي. بلخوا پولیس وایي چې پیښه پر روزنامچا کې کړیا او نورې پلټنې کوي. تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
د بنو خبریالانو د خبریال ګوهر وزیر نه معلومه وسله والو لخوا د اغوا او ورباندې تشدد کولو ضد لاریون وکړ. د اپریل په ویشتمه دغه مظاهره کې دوی د حکومت نه د ګوهر وزیر او خبریالانو د ژغورنې او اغوا شوي خبریال ته انصاف غوښتنې کولې. مظاهره کوونکو په وینا ګوهر وزیر د اپریل په نولسمه بنو بازار نه نامعلومه وسله والو اغوا کړی و. تر دیرش ساعتونو بند ساتلو او د مرګ ګواښونو ورکولو پس یې خوشې کړی. مظاهره کې ګډونوال خبریال عبدالقیوم مشال ریډیو ته وویل چې د ګوهر وزیر تر اوسه په سوال مهنت مقدمه نه درج کیږي. دوی انصاف غواړي، خبریالانو ژغورنې غوښتنه کړي.
ګوهر وزیر صاحب ګنا صرف دا دی چې هغه صرف اوسه پورې د عوامو آواز اوچت کړی دی، هغه بقاعده اغوا کړی شو، هغه سره غیر انساني سلوک وشو، نامعلومه وسلوال اوچت کړی دی. تر اوسه دمه پورې په سوالونو په میناتونو مونږ خپل اف آی آر نشو درج کولی. نو مونږ دا وایو چې مونږ صحافیانو ته د تحفظ میلاو شي، مونږ امن غواړو، مونږ خپل حق غواړو، مونږ د خپل صحافي سره چې زمونږ صحافي سره کم ظلم شوی دی دغه انصاف غواړو.
مظاهره کې د خبریالانو سره سیاسي سماجی فعالانو او وکیلانو هم ګډون وکړ. د پاکستان اطلاعات وزارت لخوا سینیټ کې جمع شوی ریپورت تر مخه پاکستان کې په تیرو سلورو کالونو کې دوه سلوي خبریالان وژل شوي، چې پکې پنځلس پنجاب، یولس سین، دیارلس خیبر پښتونخوا او درې په بلوچستان کې دي. د مظاهره یو بل ګډونوال خبریال فرید نیازی وایي چې حکومت او پولیس باید نوټس واخلي. خبریالانو تحفظ یقیني کړي. ګوهر وزیر ته انصاف غواړي.
اغه حکومت ته پاته ده چې دا کسون سیک دي او دا ملک انتشار سیک جوړی لګیا دي. موږ دا وی چې ګوهر وزیر چونکه یو قومي سړی ده، یو داسې صحافی ده چې قوم دې پر ډېر خدمت دی، نو د سره چې کیم زیوتای شو دا بچار دا چې حکومت په دا اکشن اخلي. واغه کسون چې هغه په دبنې تشدد کړه دا یې کیډنپ کړه، د ته کرنٹ ور کړه، دا لې نه راجسمنی تشدد پکړه، دغه خلاف ته حکومت په خپل اس خود نوټس اخلي. کنه
د بنو پولیسو لخوا لا هم په دې اړه رسمي بیان نه دی جاری شوی. البته بنو سیټی تانه ایس ایچ او یاسین کمال د اپریل په شپږویشتمه مشال ریډیو ته هم دومره ویلي ول چې د خبریال سره شوی دغه پیښه په روزنامچا کې درج شوی او نورې پلاټنې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د وګی د سوی ګیس محکمې د میټرو کرایه زیاته کړې. د محکمې په وینا د ګیس میټر میاشتنی کرایه 30 روپۍ و، خو اوس یې د 1,000 روپۍ کړې ده. دا د هغه صارفینو لپاره ده چې نوی کیوبک میټرو مخصوصه درجه نه زیاتوي، خو له دې نه کم استعمالونکي به د میاشتې کرایه 50 روپۍ وي. د ګیس محکمې پر پریکړه ولس خفګان څرګند کړی او وایي چې وار له مخې له ګیس لوډ شیډنګ سره مخامخ دي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د ګیس د نظم وفاقي محکمې په میټرو میاشتنی د 30 روپو نه 1500 روپو ته اوچت کړي. هغه خلک چې د سوزولو ګیس میټر لګولي دوی کوي استعمالوي او کنه. دغه روپۍ به د میټر کرایا چې ورته په قانوني ژبه کې لاین رینټ او یا رینټ ویلې شي ورکوي. د سوی ګیس محکمې له خوا په شپږ ویشتم اپریل د جاري شوي اعلامیې تر مخې د هغه خلکو لپاره چې زیات ګیس استعمالوي هر میاشت به 1500 روپۍ رینټ ورکوي. شوقدر نصر الله خان وای د دوی په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ یا بندښت ته وجه دوی هسه هم پریشان وو، خو بیا هم د میاشتې بل به ډیر کم وو. ستیرټ زیات شو، مشکلات به لا سی واشي.
چا چوله باندې په لګول نه 300 پراته 30 روپیا به دی کرای میټر دا کو سه 500 تور سو نو لا دی سو چې دین دا هو د خپل ملک او پیداوار دی. نو چې دا ټیکس او بیخي او ماپ کې نو دا د عوامو لپاره یو پیداناګه خبره ده. نن 1500 زیات کیلي شي دا 2000 او رسی 2000 او رسی بل گیشتا دی. نو گیس هغه ټیمونو کې وی چې کوم ټیمونو کې دا عوام ورته ضرورت ني.
د سوی ګیس محکمې د اعلامیه په شپږ ویشتم اپریل جاری کړی و، ولې په 28 اپریل وضاحت کړی چې د محکمې په پاڼه د لیکل شوي معلوماتو تر مخه هغه استعمالوونکي چې نوي کیوبیک میټر ګیس استعمالوي د پخوانی مقرر شوي 30 روپو سره به 10 روپۍ اضافه معنا ټولې 50 روپۍ رینټ ورکوي، ولې تر دغه درجې زیات ګیس استعمالوونکي به د پخوانی 30 روپو سره سره 1,400 روپۍ معنا ټولې بګنې 1500 روپۍ رینټ ورکوي. د 400 سراج علي مشال رډو ته وویل دوی ګیس زیات استعمالوي، خو د لوډ شیډنګ او د کم پرېشر یا دباو د وجې پریشان دي. سراج علي وویل هر سیس قیمت زیات شوه او که ګیس هم داسې زیات شو د دوی د میاشتې خرڅونه به ورسره هم زیات شي.
به حیثیت د کور سربراه که زه تاسو خبرو کوم، نو د مونږ د هر سیس لپاره یو خپل بجټ مختص کړي چې یاره دونه پیسې به زه د ماشومانو په فیس لګوم، دونه به زه په خوراکي توکو باندې لګوم، او دومره به زه یوټیلیټي بلز باندې لګوم. اوس هغه یوټیلیټي بلز چاهي کې دي د ګیس په لاین رینټ کې اضافه کړي، نو دا به یقینا چې مونږ له ډېره زیاته زور نه راکړي، ځکه چې آلرډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي. نو چې ورسره دا سوزونه هم ګران شي نو دا به مونږ له ډېر زیات زور راکړي او زموږ ژوند چې کوم دی هغه به نور هم ډسټرب شي.
په پیروالا پیښور کې د ډوډو د تندور مالک بلال خان مشال ریډیو ته وویل د سوی ګیس پایپ او یا میټر نه دی لګولی، خو هر کله چې سوی ګیس ګران شي د پان ګیس، ایل پی جی، ایل این جی او آر ایل این جی په نومونو ګیسونو قیمتونه هم ورسره ډیر زیات شي او د دوی ګټه ډیره کمه شي.
ټول تاوان تاوان دی. ګیس رو پر رو ګرانیږي، رو پر رو ګرانیږي. دا 2009 د 2019 روپو ته ورسېږي. والله حیا درې ورځې پس د سلینډر رول نو په 13,000 روپۍ نو تقریبا سره پاسه 2,00,000 روپۍ راځي د میاشتې. او ولا قسم تبعی ده، تبعی بس ده.
تندور کار بیا څنګه ده
مړه؟ بس ځان ته به خرچو دي، بس ادرس 300 روپے خپل کې پاتې شي ګټه، ولیکن نور پاتې کیږي. هر یو شی ګران ده، په 3300 روپے ټول شو.
ته سوی ګیس ته مکمل خو د ګیس پرنټ کې د اضافه اعلامیه خو جاری شوه، خدای نه دی ویلي چې ګنې دغه اضافه والی کړي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار بیا ویلي حکومت به په یوټیلیټیز معنا بجلی، ګیس، ټلیفون او نورو ضروري شیانو قیمتونه زکام زیاتوي چې آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی فنڈ ورته دغه شرط ایښودلې چې حکومت باید سبسیډیان ختم کړي او د عوامو نه پوره په پوره او زیات ټیکسونه راغونډ کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو خبری غړی درته وړاندې کوو او د خبری غړی په دې برخه کې د خبرونو لنډیز په سواد کې د سواد قومي جرګې او د مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو په ګډه د دغه سیمه کې د نامنای پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه په د اپریل په 23 په کابل کې په تانه کې شوې د 14 د پلټنو غوښتنه کړې. تېره شپه په لکې مروت کې د وسلوالو او پوست ترمنځ پنخته کې د پوست په وینا وو وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. په دې سربېره دوه نور سرتېري جوبل شوي هم دي. د دغه پیښې ذمواري د تحریک جهاد په نوم یوې لګې پیژندل شوی وسلوالې ډلې په سوشل میډیا د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې خبریالانو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ځایي خبریال ګوهر وزیر د تشدد او د هغه د تختونې پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی له حکومته د ګوهر وزیر او نورو خبریالانو لپاره د تحفظ او انصاف غوښتنه کوله. له سوډانه نږدې یو نیم سل پاکستانیان هیواد ته لیږدول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اپریل 23 په ټویټر په خپور شوي بیان کې ویل شوي له سوډانه څه کم یو نیم سل پاکستانیانو لومړی قافله په خوندي ډول کراچۍ ته رسېدلې ده. عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا ته د وسلوالو د راستنېدو او تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی. پرون په پېښور کې د باچا خان مرکز نه په خپور شوي یو بیان کې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي کورټ ته درخواست کړي چې له طالبانو سره د مذاکراتو د معاملې پلټنې دی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه غندلي دي. امنیت شورا پرون ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو قرارداد منظور کړ. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د چین ولسمشر شی جین پینګ له خوني خبرې کړي. کرملن وایي د هر هغه سهار کلی کوي چې د اوکراین شخړه پای ته نږدې کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه د معمول نشریاتو تاسو ته پام راګرځوم او د تاسو پام یو راپور ته راګرځوم. د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تانه کې د 14 نوعیت په اړه مخامي خلکو پوښتنې راپورته کړي. ځینې دا د ترهګرۍ پیښه بولي خو پولیس وایي په تانه کې د بجلی شارټ سرکټ له وجې دا پیښه رامنځته شوې. دغه تانه ته امنیت هم سخت وو او مقامي خلک په وینا یو لوی 14 آواز واورید. په هغه پیښه کې د پولیسو په ګډون 13 کسان وژل شوي ول. آیا د سواد کابل تانی پیخه چاودنه وا او کده تر هغره پیخه؟ زموږ همکار ګولیاز د سیمه اوسیدونکو او پوهانو سره خبرې کړې او دا سړنی راپور یې برابر کړی.
د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تانه کې شو 14 د امنیتي ادارو او وفاقي حکومت د ښکاره موقف باوجود پوښتنې راپورته کړي دي. د پولیسو په خبره دا د ترهګرۍ پیښه نه وه بلکې په تانه کې موجود بارودي مواد چاودیدلي وو او پلټنې دوام لري خو ځایي اوسیدونکي حکومتي دریز منلو ته تیار نه دي. د اپریل په 23 په دې پیښه کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. د پیښې ذمواري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې ډلې منلې خو د دې خبرې تصدیق نشي کېدی. بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې یو ځایي خبریال عبدالسلام چې د 14 پر وخت له هغه ځای 200 غزه لري په کابل چوک کې موجود وو مشال اړتیا ویل چې لومړی یو 14 وشوه او بیا په هغه ځای کې اور ولګید.
اواز یو غټ درش شوی دی او دغه سره د اور د دغه بیا دغه ملک صحت بعد بل شوی دی. نو کوم تفوس کو نو مل بد دغه زی کم مقامی پولیس چې کم دغه زی کې پاس پاتې کیږي د سی ڈی ڈی دغه نو بد تفوس کو نو دغه یو کس زخمی دی هغه ویل وایرل شوی دی. یار زوم په دغه زی کې موجود مو هغه هم د څه خبره ویډیو غالباً تاسو به هم کتلې کوم سپایي چې دی دغه د خولې دا وینا ده چې دا دغه دی 14 نه ده بلکې شارټ سرکټ نه دی. سیاسي خلک دي که سماجي خلک دي هغه وسم هغه خپل سوالات چې دي هغه پته هغه نیو کې شي چې اراده څنګه وشو دا واقعیا. بیا پرون جو اف آی آر هم درج کړی دی په هغه کې مختلف د پات شامل کړي دي په هغه کې د دهشتګردۍ د پات شامل کړي دي. دا غي نو وروسته د سوالات چې دي دا ډیر زیات شوی
قبل د سواد تحصیل او له منګوري خار 10 کیلومتر لري دي. د پولیسو تانی شاوخوا هم د پولیسو ودانی دي. د ترهګری مخنیوي تانی مخې ته یو تانه ده، د دې شاته پولیس لاین دی او یو اړخ ته ډیګری کالج دی، خو تانی ته د عامو خلکو رسای نشته. دا درې منزله ودانی ده. ځای خبریال عبدالسلام په خبره دا ګرانه ده چې له هغه ځای سم او کره معلومات ترلاسه شي، ځکه چې د عامو خلکو تک ناممکنه دی.
اوس موږ د عامو خلکو نه تپوس کوو نو هغه به شور خبره نه دوم، دغه خبره به نه چې هغه موږ له صحیح معلومات راکړي چې دا څنګه شي او څنګه ونه شوه په څه طریقه باندې وشو. خو دغه یو دز دی، یو درز دی، هغه هر سړی اورېدلی دی او د هغې نه وروسته بیا چې څوک بې ځای ته تللي دي نو هر سړی وایي چې یاره دا سیخان په ښکته راغلي دي لینټر.
په کابل کې بشار رادیو ځینو مقامی خلکو سره د چاودنې د نوعیت په اړه رابطه وکړه، خو له خبرو یې ډډه وکړه. وی ویل چې امنیتي وجوهاتو له وجې پر دې موضوع خبرې نشي کولی. د سوات په کابل تحصیل کې په 2009 کال کې فوجي عملیات وروسته په دغه ځای کې فوجي چاوڼې د جوړېدو کار هم دوام لري. په ټولنیزو رسنیو هم داسې ویډیوګانې او د یو پولیس خبرې خپرې شوې چې چاودنه د بجلی شارټ سرکټ له وجې نه ده شوې، خو مشال رادیو او آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نشي کولی. بلخوا د سوات ولسي پاسون مشر آفتاب خان د اپریل پر 18 مشال رادیو ته ویل چې د پیښې په اړه متضاد بیانونه له وجې شکونه زیات شوي دي.
او کوم ځان زه تور سمون دا پولیسو نه کم چې پاره زخمیان پولیسانو او کم چې پکې لګ د دینه افکشیو هغه چې راوت او سلام خبرو شنه هغه دا وي چې دا دایم زایل له او یا ډرون اٹیک ته. نو بیا چې کله موږ د سیدو هسپتال کې دا معلومات کوو ډی پی او چې موږ د احتجاج اعلان کله وکړو، ځکه موږ احتجاج اعلان حالو کوو چې موږ ځان یو دغه تورسو خبرې تورسو چیرې د خبرې کې حقیقت شته. نو چې هغه موږ ولیدل نو هر څه حقیقت دا دی چې دا میزایل له غلې یا ډرون اٹیک دی، لکه شارټ سرکټ باندې دا معامله نه ده شوي، ځکه چې هغه دا اوس خلک بی وقوفه کوي، چیرې بی وقوفه خلک دی په دې به دا دوکش را دوکش اولس ټول پوه دی.
د سوات ولسی پاسون په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم کړي او د رڼو تحقیقاتو غوښتنه کړي. خو ځای خلکو دا پوښتنې هم راپورته کړي چې آیا بارودی مواد او وسلې ولې خوندي نه وي. په سوات کې د پولیسو یو پخوانی چارواکی نوید خان د اپریل په 18 مشال لري ویل چې په اوله مرحله کې بارودی مواد موندلو یا نیولو وروسته د بم ډیسپوزبل سکواډ په نامه د پولیسو څنګه هغه ډیفیوز یا ناکاره کړي او بیا ګودام یا ځنګړي ځای کې کېږدي.
دا سفر دا ڈسٹرائی کون ہوا جی نگر کوٹ آرڈر میں ڈسٹرائی کی سادہ طریقہ دیر میں کند کنیا دے کے ریپرٹری کے نا ابھی بے خخے رکھے گا نا وہ بالکل ڈیفیوز او دا دا وخت ورکی چې کا پورې کوټ آرډر کې واغ مې ډیسټرای آرډر شو دا ډیسټرای کې وای هری نشه وای ډیسټرای او دې شوز کو دا دې مخې دې نن خپل خپل ایکسپرټ بم ډیسپوزل سکواډ هغه راشي هغه ډیفوز کی ډیفوز دا چې دا ډیفوز دې بیا را مفوز شي.
په هونی پولیس چارواکي نوید خان زیاته کړه چې داسې ګنګوسی ناسمه دي چې ګواکې په تاڼه ځانمرګ بریج شي، ځکه چې د دغه ځای امنیت ډیر زیات سخت وي او د پلټون وروسته به د پیښې سم وجوهات معلوم شي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه د اپریل په 18 مشال لري ویل چې بارودو او وسلو په اړه د نور له سبا څلور دشتم کال قانون موجود دی. په دې کې دوه باب دي، یو د بارودی مواد او بل د تحقیقاتو دي. د نوموړي په خبره په هغه قانون کې ډیر واضح دي چې بارودی مواد به په ودانۍ کې نشي ساتلې،
یو ځای به نه ساتې، یو بل نه بالکل جدا ساتې. نور اسلحه هم کې ډیر زو دا ټول چیز د نو زو دا وي دا خو ډیر وی نیګلیجنس دی. او ټول له اول خو اخ او ډیفیوز شي بارود خو دې کړه په خپل دیوار پر بارود ابشا ای ته متس الیکټریک وایرینګ یا سیز اشا ته بیا که خیال کې سو بلاس شکایې غری یک منټ کې مختلف طریقې دي. نو د سه چې دې دې بارودی بواز چې مالخانه ته چې وړي نو ال ته بده دور هند رینیټ سره وصله تا کارتوس دی یا دی یا بای سره یو زید ساتي دې ما لایټ لایټ په پکارل تا ال ته الیکټریک ټرانس په پکار ال ته اپ فریکوينټ
دا په پاکستان کې لومړی وار نه دی چې د امنیتي ادارو په ودانیو او یا په وسله خانو کې دا رنګ پیښې رامنځته شوې وي. په 1978 کال د اپریل په 10 د راولپنډي په اوجړي کیمپ کې په فوزي ډیپو کې چاودنې شوې وي او د پنډي او اسلام آباد شاوخوا کې راکټونه او میزایلې راپریوتې وي. د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه پیښه کې 93 کسان وژل شوي ول او له 1000 زیات ژوبل شوي ول. په هغه وخت کې هم داسې ګنګوسي وي چې په کیمپ کې قصدن چاودنې شوې وي، خو د هغه وخت حکومت دا خبرې رد کړې وي. په نوخار کې هم په 1991 کال د جولای په میاشت کې په فوزي یا وسلو ګودام کې په چاودنو کې لږ تر لږه 10 فوجیان وژل شوي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور د اپریل پر 18 مشال رډیو ته په رالیګلي بیان کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ځانمرګ برید وو. نوموړي ویل چې په هغه ځای کې له 300 زیات ډیټونیټرز د پوټاشیم کلورایډ پودر، ماینونه، آر پی جی مرمۍ خودکش جاکټونه او نور ډیر چاودیدونکي مواد موجود وو. د ویل چې فوج او استخباراتي ادارو سروې ترسره کړې ده. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې بارودي مواد خوندي ولې نه وو، د پولیسو مشر ویل چې په دې لړ کې جلا تحقیقات پیل کړي دي. بلخوا د فوج وایان میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د سواد د پیښې پلټنې روانې دي.
مشال ریډیو تا وګیئی. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواکه کمیشن خپل کلنی راپور کې لیکلی په دې هواد کې د تیرو کلونو په نسبت په 2022 میلادي کال کې هر ډول تشدد کې اضافه شوی چې پکې په خوځو او نرخدیانو تشدد د مثال په توګه یاد کړل شوی دی. د دې راپور تر مخه پاکستان کې تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي او د ادارو ترمنځ کړکېچ هم سیوا شوی دی. نور تفصیل زموږ همکار شاهنواز ترکزی وړاندې کړي.
د بشری حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالات اندېښمن دي. خپل کلنی رپورت کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي. دوی لیکلي د عدلي، انتظامی او د قانون سازه ادارو ترمنځ د روانو کړکیچونو د وجه د ادارو وقار ته ډیر زیان رسیدلی. کمیشن په 26 اپریل خپل کلنی رپورت 2022 جاری کړی. دغه رپورت 300 صفحات دی چې کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترهګرۍ کې هم اضافه شوی. 533 خلک وژل شوي او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شویو پیښو نه زیاتې رپورټ شوي. رپورټ کې دا هم ویل شوي خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاګه وه او حکومت خبردار هم وو چې ګنې ترهګري زیاتېږي، نو بیا هم حکومت ته ترهګري په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار وو. رپورټ کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوی. ویل شوي د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړ خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوي دي. نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوي؟ د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشره فرزانه ریاض د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړي.
قصبات کې ګوره خواجه سره قتل شو، مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو، کوات کې چې دی د غیرت په نوم باندې خپل چې دی خواجه سره قتل کو او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دویم او په دریم مروز باندې کیږي. تشدد مهاغه چې خواجه سرا مخکینی ګوري نو سترګې په پرسیدلې ویختې خړلې شوې، روزي خړلې شوې، نازې به ویډیوګانې ته جوړې شوې، پوس په کورونو ورختلې دي، په کورونو ولډ ځکړې دي. ډېر خواجه سرا داسې دي چې غیزه لبدر شو. صرف د دک تشدد د بتیا غشتونه پروګرامونه لبنځي کځي نو مال بدونه راکې.
د کمیشن پر رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوی. 2012 کیسونه داسې دي چې هوار شوی لا هم نه دي او دا هم په داسې حال کې چې قومي سیملې د خلکو د اورکولو ضد قانون هم منظوره کړي. رپورت کې ویل شوی ملک کې د مذهب د سپکاوي مقدمه خود پولیسو سره کمې درج شوی، خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوی او پنجاب کې په احمدی برادری باندې هم تشدد کې اضافه شوی. د دوی په عبادت خانو او د نوی قبرونو به حرمتي هم رپورت شوی. رپورت ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوی. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4200 او شپږویشت پیښې رپورټ شوي، ولې مجرمانو ته ډېر په کم شمېر کې سزاګانې ورکړل شوي. تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړلی شو او هاغلته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
حکومتونه چې توجه نه کوي، خو څو نن سبا خدا پاکستان کې د نظام دومره خراب شوی دی چې دې خبر ته پام نه کوي. ځکه کله سینټ جوما انساني کو کمیټي به نو مونږ چې کله دا رپورټ راغی نو مونږ متعلقه سرکاري بیک ممبر وغوښتي پارلیمنت سره او دا رپورټ خلک هم راغوښتي چې دا رپورټ چې کله بیا دې مخامخ کښېنول دی خلکو خبرې وکړي او حکومت ته مونږ چې تاسو دې باندې عمل وکړي او دې حل راوباسي.
رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی په داسې کال کې چې ملکی معیشت ډیر خراب وو، د خواریکښو کروندګرو حقونه مکمل نظر انداز شوي، په قانونو یا درنګونو کې نوی تنان وړ شوی، په ملک کې د مزدور مزدورۍ کې خو اضافه ښودل شوی، خو ریاست تر دې وخته دا خبره نه ده تسلیمه کړې چې ګندغه اضافه د مناسب مزدورۍ نه ډیره کمه ده. یاد دی چې په 2022 او 2023 کلنی بجټ کې د مزدور د میاشتې اجرت 15000 روپۍ مقرره ده. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د بشری حقوقو د سرغړونې په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د اپریل په 26مه په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د بیلابیلو کمیټو، کمیشن او حکومتي وادو باوجود په زور د خلکو د لادرکه کول دوام لري. په راپور کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات د اندېښنې وړ بلل شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي چې په بلوچستان کې لږ تر لږه 2210 لادرکو کسانو قضیې نه دي حل شوي. د بلوچستان حکومت وایي چې دغه مسلې حل کولو تجمن دي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په 26مه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2210 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ د اپریل په 26مه په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بے له وارنټا نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسیدونکي مہرنگ بلوچ وای چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې واري لادرکه کړل شو او د لګیدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو، خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړې وموندل شو. مہرنگ بلوچ د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیخی او المیہ دا چی دوی تا حس حل نخکاری
یہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی ہے.
پدغه پیخو کې کمای نه بلکې زیاتوالی روان دی او په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. تر ټولو غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې د جبري تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ. زما پلار په 2011 کې وتختول شو او په 2014 کې مسخه شده مړی وموندل شو. که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته. یوه بې وسی ده. موږ چیرته ولاړ شو او چاته ووایو که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه اداري خلک بیاي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي. حکومت او عدالت زموږ ذمہواري په غاړه نه اخلي.
کوئی بھی اون نہیں کرتا ہے ہمیں
په پاکستان کې د خلکو دورو کولو تورونه پر پوز او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو پوز یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یو پروپاګاندا یې بولي. پوز دریس لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادیږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال یې د جبري لادرکه کېدو 2155 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تختونې په اړه کارکوونکي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 15% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځې پر لثم وهلی وو. دوی غوښتنه کوله چې د دوی دوروکو کسانو په اړه دی ورته وویل شي چې آیا ژوندې دي او کنه، او که ستورونه ور باندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي. په بلوچستان کې د روکو کسانو لپاره کارکوونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا تر هغه بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورت کې هم د دې ذکر شوی چې د روکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس خیتا پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله به حل شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د درنی تنظیمونکي سمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل پلار یې د 2009 راهیسې جبري لادرکه دی او دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوې.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اس سے لیکن وہ سب
مش چتیر کال کو میں دھرنا کھڑے وا دا سے ڈیری وعدے مش سر سی دی خو ٹھولو ہغه ہری کڑی دی دری میاشت ہم اوس وی او کال تیر سو او ہغه رات ہیت سو نہ ویل نز مش ٹیلیفون پورته کوي او نور باندې څه غونډه سوي ده. مش د یو سم وخت انتظار کوو. دا سینه ته چې موږ بل دی وادي زړماتی سو او په کورونو بکشینو دا سی بالکل نسی کېدای. د کوم کورنۍ کسان چې جبريلا درک کیږي او هغه له کوم تکلیف نه تیریږي زما په فکر د هغه نه سخت سزا بل هیڅ نسته.
مې سمجھتی هم کې اسې بڑی کوئی ایک افیکٹو پنشمنٹ ہو ہی نہیں سکتی.
خود بلوچستان دا اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو بیان بابر یوسف زئی مشال ریڈیو سپا خبرو کې د جالی مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبا کې داسې څه نه دي شوی. نو موډي ویل د ایچ آر سی پی رپورٹ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. دا اعلی وزیر بیان دویل چې اکثره هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپل خوښه هیواد پریښي وي او له وسلوالو سره شامل شي. نو موډي ویل د بلوچستان او پتیرا مرکزی حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چ دیدہ حل کی دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر ہائی لیول باندې دا کمیشن دا هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې په دې کې ډیسپیر سو چا پلا چا خوځوي ډیسپیر سو په دې کې 99% خلک چې دی هغه خپل په مرضی سره بل ملکو لزی حالت دی بیا چې دی ٹریننگان اخی بیا دا راځي اینٹی سٹیٹ کارونه کوي. کړي حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو ان شاء الله مش دا کوشش دی کی دا مسئلہ پرایورٹی باندې به حل کړه. کمیشن سره پرای چی دی یو نیشنلسٹ لیڈر سردار اختر منگل کی اول روز دا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریباً چدی شل روز دا کمیشن ناس تھی دلی دا معلومات کی ان شاء اللہ مجھے کوشش کی کم دا دے غا تحفظات یا غا تحفظات ہم ختم کو اور ریئل انفیکٹ گا دا دنیا مختم رہو.
دا وقت رو کو کسانو مندنے لپارے یو پارلیمانی کمیشن دا اسلام آباد ہائی کورٹ پا حکم جوڑ دا بلوچستان نیشنل پارٹی مشر سردار اختر منگل پا مشر ہے یو بل کمیشن او پا دوسرا یو لسم کے جوڑ یو حکومتی خپلواک کمیشن کار کوی. دا غا کمیشن دا تیر کال شمیرے خائی چی دوی سرا پا تیرا سدا پاس یو لسیزه کې د 9103 دیش کسانو د روکېدو کیسونه ثبت شوي چې پکې لشپګ زره څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي. د کمیشن په خبره 3023 خورو کسان کورونو ته ستانه شوي دي خو له 2000 زیاتې قضیې لا تر اوسه حل شوي نه دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستان کې د موسمیاتو محکمې تر مخه د مئی وړومبۍ نیټې پورې به هیواد کې د طوفاني بارانونو، تیزو هواګانو او د ګلۍ له وجې په غرییزو سیمو کې د ځمکې د ښویېدو، سیلابونو راتلو او ولاړو فصلونو او کمزورو ودانو ته زیان رسېدو امکان دی. نو باید متعلقه محکمې احتیاطي ګامونه پورته کړي او عام ولس او په خصوصي توګه زمینداران د ولاړو فصلونو په خصوصي توګه د غنمو خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل شبیر احمد جان ناو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم وایان تیمورلی د اپریل په 20مه مشال لړیو ته ول چټول صبح کې دوی ضلعي انتظامیو ته هدایت جاری کړي او په خاصه توګه حساسو غریزو او میدانی علاقو کې چرته چې خړونو یا سندونو کې د سیلاب راتلو او دغه ډول د ځمکو د خوېدو ویروي هلته د اوسنه امدادي او حفاظتي کاروانو ته دوی چمتو وسی.
خیبر پختونخوا کې د بارانونو سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده. خلکو د پاره چې کم چا سره مال دي، زمینداران دي یا د خپل مال مو شان ساتي دي سره سره هغه خلک چې کم خلک په دې لینڈ سلایډنګ یا د بارونو نه افیکټ کېدي شي هغه کمیونټیز نو هغه ته په کې مونږه مختلف هدایات جاری کړي دي. پی ډی ایم چې سمرم ډیسټریکټ اډمنستریشن دي هغه ته د تاکید کړي دي چې د سپیلز په دوران کې خصوصي حفاظتي اقدامات وکړي. دې سره سره چې زمونږ سمرم زمیدارونه دي هغه ته مونږه دا ویلي دي چې څنګه دې ورځو کې د غنم کټایي کیږي نو هغه دې مخکې ځنه داسې انتظامات وکړي چې کم غنم هغه کټ کړي هغه دې دی باران نا یا د گلی نا یا د طوفان نا هغه بچ کړی شي. دغه سره سره چې تلګړي رونه دی هغه داسې ایریا ستنځي چې کمز کې لینڈ سلایډینګ کې دی شي.
په دې خلا پاکستان کې د موسمیاتي بدلون وفاقي وزیر سېنټر شیر رحمان هم په ټول ملک کې د شپږ وشتم اپریل نه تر 8 مئی پورې د سخت بارانو د امکان پترس کې ثبوته سپارښتنه نکړي چې په دغه موده کې د عامو خلکو حفاظت یقیني کول لپاره ضروری احتیاطي تدابیر ونیسي او د دې اندېښنې څرګندونه وکړي چې له کشمیر څخه تر کراچۍ پورې باید دوی غیر معمولی موسمی حالاتو او ځینې سیمو کې سیلابونو ته چمتو وسی. خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته وویل چې تر 15 مئی د سخت طوفانی بارانو او بیا غلې او سیلابونو هم په دې صبح کې امکان دی. نو باید په حکومتي کچه هم او پالیسی کچه هم احتیاط وکړي شي.
روانه هفته د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې خصوصا کوم چې جنوبي اضلاع دي په هغه کې د وقفې وقفې سره په مختلفو ځایونو کې د باد او باران امکان او بیا دا درشم اپریل نواخلا پنجم مئی رسے مختلف علاقوں کے پاگے کے بشمول سے کم بالائی خیبر پختونخوا دا پیخور، چارسودا، نوخار، مردان، سوات، مانسہرا، شانگلا، بٹگرام، بونیر او دا ہزارہ ڈویژن مختلف علاقے لکچ ایپٹ آباد شورو، مانسہرا شورو، بالا کوٹ، امدغ سے دیر، چترال، کوہستان، شانگلا پدغ علاقوں کے ہم دا باران امکان دا دی باران پوجا پزن زنزوین کے د تیزو هواګانو چلیدو امکان هم دی او کم چې مقامی خورونا یا الګړی چې دی پاغه کې د سیلابي صورتحال پیدا کیدو امکان هم دی. سرنګه چې موږ تاسو وینو چې په دې موسم کې چې کم بارانونه کیږي هغه سره ګلې هم وي او یا ورسره تیزې هواګانې هم چلیږي.
اپریل او مئی میاشت د ملک تنو رسیو په شمول خوشا خیبر پښتونخوا زیاتره علاقو کې د غنمو درونو موسم وي. د موسمیاتو محکمې تر مخه د میوو سبزو او نورو ولاړو فصلونو علاوه غنمو او تماکو فصل ته هم غټ زیان رسیدلی شي، نو باید کټ شوی غنم زمیندار په وخت سنبال کړي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د سازمان ویان لیاقت خان یوسفزی وایي چې دا وخت د ټولو غټ زیان غنمو او تماکو ته رسیدلی شي. د زیان کمولو لپاره پکار ده چې ټول زمینداران د غنمو لونه حاضر وخت ډډه وکړي.
نو په دې والا باندې د دې وخت کې د غنمو فصل چې هغه بالکل تیار دی، په ډیرو علاقو کې د هغې لو شروع دی، دې وخت کې تریشریم شروع شوی دی. نو د غنمو فصل ته چې کوم دی نو ډیره زیاته خطره ده. بیا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې چې کوم د تماکو فصل دی چې په چارسده مردان صوابه او نورو علاقو کې دی، نو هغې کې خطره شته. مونږ ټولو زمیندارانو ته دا اپیل کوو چې په دې والا باندې دغه احتیاط ډیر لازمي دی چې دې وخت کې کوم نو په کار نه ده چې مونږ د غنمو کوم لو دی. نو زمیندارو ته به دا خاص مونږ کوو چې هغې دې په دې دوران کې چې موسم خراب وي نو د غنمو لو دی نه کوي، او که دې وخت کې مونږ غنم په ولاړی او لوې مونږ ونه کړو د نقصان چې دنه دا کمېدی شي.
دغه طوفاني بارانونو له وجې د بلوچستان صوبې په ځینې برخو او ډیر غازی خان په غریزو سیمو کې او خیبر پښتونخوا په ماسیره، ابټ آباد، چترال، دیر، سوات، کوهستان او بیا گلګت، بلتستان او کشمیر کې سیلابونو سبب ګرځېدلی شي، او د کشمیر، گلګت، مری په شمول نور غریزو سیمو کې د ځمکې ښویېدو امکان هم شته دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي درې ورځو کې به په کومو سیمو کې چې د باران تیز هواګانو امکان دی، په هغو کې اسلام آباد، گلګت، بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر شامل دي. د خیبر پښتونخوا، پېښور، مردان، چارسده، نوخار، صوابه، باجوړ، کورما، وزیرستان او کوهاټ، دا ډول په پنجاب کې مری، گلیات، پینډه، اټک، چکوال، جیلم، گوجرانوالا، سیالکوټ او لاهور هم شامل دي. د یادونه چې تیر کال هم د جولای او اګست میاشتو کې بارانو او سیلابونو د پاکستان زیاتره سیمه اغېزمن کړې وه، چې لا اوس هم پنجاب، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر علاقې داسې دي چې د هغه زیانونه لا نه دي راوتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبري غړی روسي راپور تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر ضلع د ملیریا، لشمینی او ډینګي د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي کلیو ته یې ټیمونه لیږلي او په ځپلو شو سیمو کې به اوبه ګوري چې د ډینګي ماشي پکې خپل نسل زیات نه کړي. د خیبر ضلع وګړي وایي چې تیر کال هم دا ناروغي ډیره خوره شوې وه، په کار د سرکالي د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې اکلا نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا، لشمینی او ډینګي مخنیوي پروګرام مشر اشفاق احمد د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د ګرمۍ موسم راتګ سره سم دوی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې.
هغه کې روزانه په بنیاد باندې سرویلنس کیږي چې کومې متاثره علاقې دي، په هغه کې موږ د هیلت ډیپارټمنټ او ټیمونه دي او دا روزانه په بنیاد باندې ځي او متاثره علاقو کې د لاروا د ماشي قتل کیږي. بیا چې کوم ځای نه موږ سره متاثره وي نو په هغه کې سپری کیږي ټی ایم ای لاړخه. د ایجوکیشن ډیپارټمنټ پکې ډیر اهم رول دی او هغه روزانه په بنیاد باندې په سکولونو کې ماشومانو ته د آگاهۍ سیشن ورکول کیږي.
اشفاق احمد وای ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي چې چلو نه لګي او دا پاکو اوبو کې خپل نسل زیاتوي او په کار د احتیاطي تدابیر ورته خپل کړی شي.
د ډینګي بیماری د خورېدو ذریعه چې ده دا یو ماشی دی او دا ماشی چې دی دا په صفا اوبو کې اوسیږي. نو ضروری ده چې په کورونو کې کوم موږ سره لوښي دي د صفا اوبو، هغه که ټینکۍ ده، که هغه بالټۍ وي، که هغه چاټۍ وي یا منګۍ وي یا څه هم وي، څومره د صفا اوبو لوښي وي نو هغه داسې بند کړی شي چې هغې له دننه ماشی ورنشي، ځکه چې دا ماشی په هغې اوبو کې اوسیږي او هغې کې خپل بچي زیږوي او د هغې نه دا بیماري چې بیا یو وبایي شکل اختیار کړي موږ سره.
د باډي یو کونسلر جاوید خان پرده وایي چې دغه ناروغي هر کال ډیره په تیزۍ سره خورېږي او په کار ده سږ کال هم حکومت د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ډنګي وایرس ډېر په تیزی سره روان دی، ورځ په ورځ مریضان زیاتیږي. صحت محکمې ته دا پکور دی چې دا لرې پرتې علاقې دي، په دا کې بار بار سپریو کی، مسکیټو نیټ پرووایډ کی، مسکیټو لوشن دغو خلکو ته پرووایډ کی. مسکیټو لوشن ډېر ګران دی، دا خلک نشي اخیستی چې ګورنمنټ دا پرووایډ کی، مچردنې پرووایډ کی. نو دغه ډنګي وایرس روکتام به وشي کنی دا به نور ډېر په تیزی سره روان وي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وای چې د ډینګي ماشای په مئی، جون، جولای، اگست او سپتمبر کې خپل نسل زیاتوي او زیات خلک متاثر کوي. دوی وای چې تیر کال 2022 کې ډینګي ناروغي څخه باندې 2200 کیسونه رپورټ شوي وو او خواوشا 15 تنه ترې مړه شوي هم وو. ډاکټران وای چې تیزه تبه، سر درد، هډوکو خوږ کې او اسهال، بے خودی او د نبض رفتار کمیدلی په علاماتو کې راځي او په کار ده چې کوم تنده علامات ولري چې د ټیسټ او علاج لپاره سرکاري روغتونونو ته ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زنغمه یما، زما مشال ریډیو ډیر خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.